السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته خراغلست. نن سه شنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس شپږم نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د نومبر د میاشتې له 28 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې د خپل سرو وسلوالو قمندان عبدالغني علي پور چې پلویانو یې په پلازمینه او ولایتونو کې لویه لانجه جوړه کړه په ضمانت له توقیفه خوشي شوی. همداراز وباورئ چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په ریاست کې د یمن د حکومت له جګپړو چارواکو سره کتلې دي. په ژنیو کې د افغانستان په اړه مهم کنفرانس د دې ټولو راپورونو په سر کې دی. خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرلیکونه. په ژنیو کې د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس نن پرانستل کیږي. د برتانیا حکومت په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د خوراکي موادو او نورو اړتیا وړ وسایلو مرسته کوي، او د اوکراین پارلمان د هغه قانون مساوده تصویب کړه چې له مخې په دې هیواد کې د 1.5 ورځو لپاره پوځي حالت جاری کیږي. بشپړ خبرونه. نن د سویس په ژنیو ښار کې د افغانستان په اړه د ورځنۍ نړیوال کنفرانس پرانستل کیږي. د دې کنفرانس مشري افغان حکومت او ملګري ملتونه په ګډه کوي، او هغه ستراتیژي مرستې او پرمختګونه پکې ارزول کیږي چې افغانستان او نړیوالې ټولنې په 2018 کال کې د بروکسل په نړیوال کنفرانس کې موافقه پرې کړې وه. نړیوالې ټولنې هغه مهال افغانستان سره د څه باندې 15 میلیارد ډالر مرستو ژمنه کړې وه. د ژنیو په کنفرانس کې به له افغانستان سره نوې مرستې نه اعلانیږي، بلکې پر هغو پالیسیو او اجنډاو به تمرکز کیږي چې په نتیجه کې افغانستان د سولې، سوکالۍ او ښې حکومتولۍ لور ته بیایي. په دې کنفرانس کې چې د ولسمشر د مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي په وینا د نږدې 100 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه پکې لري، افغان ولسمشر او اجرایه رئیس دواړه ګډون کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې د خپل سرو وسلوالو یو قمندان عبدالغني علي پور چې د یوې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې په لرلو او د خلکو په ځورولو تورن دی، د دوشنبه د ورځې ناوخته له توقیف څخه په ضمانت خوشي شو. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له توقیف څخه د علي پور خوشي کېدل تایید کړل.
ټول تورونه چې بده باندې وو او شته دي، هغه به دا ځواب ورکوي. دا یعنی په بشپړ توګه دته برات نه دی ورکړل شوی، یوازې په ضمانت معتبر ضمانت دی خوشی شوی. لومړني تحقیقات دنه شوي دي، وروسته عدلي او قضایي ارګانونه به دنه بشپړ تحقیق
د علي پور د نیول کېدو په وړاندې د هغه پلویانو د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې له تشدد ډکې مظاهرې وکړې. د راپورونو له مخې د کابل په مظاهرو کې لږ تر لږه 4 تنه مړه او لسګونه نور ژوبل شول. د برتانیا حکومت په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د خوراکي موادو او نورو اړتیا وړ وسایلو مرسته کوي. د برتانیا د نړیوالې پراختیا وزیر پینی مورت اونت د دوشنبه په ورځ د حکومت پر رسمي وپاڼه په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې برتانیا له هغو 30,000 افغانانو سره د خوراکي موادو، خیمو او پاکو اوبو د برابرولو لپاره 25 میلیونه پاوند نوې مرسته کوي چې تر ټولو سختې وچکالۍ ځپلې دي. میرمن مورت اونت له افغانستان سره د خپل هیواد د نویو مرستو اعلان په داسې حال کې کوي چې نن او سبا په ژنیو کې د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس جوړیږي. میرمن مورد اون د دې کنفرانس په درشل کې له نورو مرستندویو هیوادونو څخه هم وغوښتل چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د برتانیا ترڅنګ له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړي. لازه د رادیو خبرونه اوري. د اوکراین پارلمان پرون د هغه قانون مساوده ته مثبت رائے ورکړي چې لمخې په دې هیواد کې د 1.5 ورځو لپاره پوځي حالت جاری کیږي. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې روسي ځواکونو په توره بهیره کې د روسي تر کنټرول لاندې د کریمیا په سواحلو کې پر اوکراینی کشتیو ډزې وکړي او دروشت مانوګانی ونیول. د دې پیښې د کیف او مسکو کرکیچ د پیښې او بخې د کیف او مسکو کرکیچ یو نوی پړاو ته پورته کړ. وکیلانو له توندو بحثونو وروسته د ولسمشر پیترو پوروشنکو لخوا د وړاندې شوې هغې طرحې ملاتړ وکړ چې په اوکراین کې د 1.5 ورځو لپاره د پوځي حالت د جاري کولو غوښتنه کوي. 216 وکیلانو دې لایحې ته مثبتې او 150 منفي رایې ورکړې. د دې قانون له مخې چې د نومبر له 28 نیټې وروسته به عملا نافذیږي، د اوکراین د پوځي ځواکونو د انسجام، د هوایي مدافع د ځواکونو د پیاوړي کولو او د استخباراتي او د تروریزم پر ضد د هڅو په ګډون یو لړ اقدامات شامل دي. 15 نړیوالو مرستندویو ټولنو پرون له متحد ایالاتو غوښتل چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف سره هر ډول په وزي همکاري ودروي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې، اکسفام، پاملرنې، د ماشومانو د ساتنې ادارې او د ناروې د کډوالو شورا په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې که د یمن د جګړې ټول اړخونه سمدستي اقدامات ونه کړي، نو دا وېره شته چې د دې هیواد 14 میلیون وګړي د لوږې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. په بیان کې ټینګار شوی چې له لوږې څخه باید په جګړه کې د ملکیانو پر ضد استفاده ونه شي. دغه ټولنو ویلي که امریکا د دې ائتلاف ملاتړ بند نه کړي، نو د میلیون وبخښي که د ائتلاف ملاتړ بند کړي، نو د میلیونونو کسانو ژوند به وژغوري. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا د بشري حقوقو کمیټه له دې فدراسیون غوښتي دي چې په ایران کې د نارینهو په ورزشي سیالیو کې د ښځو پر ګډون د بندیز لری کولو لپاره مهلت وټاکي. د کمیټه پرون په یو راپور کې ویل چې فیفا باید د مهلت د ټاکلو لپاره سم د اقدام وکړي. راپور زیاتوي چې کدا بندیز لری نشي، نو ښایي ایران ته د بندیزونو خبرداري ورکړل شي. په 1990 کال کې چې په ایران کې اسلامي انقلاب شوی، ښځې حق نه لري چې د نارینهو ورزشي شی ستډیومونو ته ولاړ شي. له آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. و باورئ چې د افغانستان ستراتیژي په دې هیواد کې شوي پرمختګونه او شوي مرستې نن او سبا په جنیف کې په یو نړیوال کنفرانس کې ارزول کیږي. په نورو موضوعاتو کې، د خپل سر وسلوالو ډلو د یو قمندان غنی علي پور د پلویانو له تشدد د ډکو مظاهرو وروسته حکومت نوموړی په ضمانت له توقیفه خوشی کړی دی.
کله چې د علیپور هغه لومړني تحقیقات بشپړ شول، هغه موقتا او په معتبر ضمانت باندې له بنده خوشي شوی.
په دې اړه یوه مرکه لرو. د افغانستان د پوځ یو جګپوړي مقام ویلي د وسلوالو مخالفینو شمیر په پاکستان کې له فعالو مدرسو سره تړلی دی.
تر څو امریکا او نړیواله ټولنه هغه منابع چې مرز نه خارج وجود لري هغه له منځه وینسي، نو دا مشکلات په افغانستان کې موجود وي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په یمن کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په لړ کې په ریاض کې د یمن د حکومت له چارواکو سره لیدلی دي. نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. افغانستان او نړیواله ټولنه به نن او سبا د جنیف په کنفرانس کې هغه ستراتیژۍ، مرستې او پرمختګونه وارزوي چې دواړو خواوو په 2014 کال کې د بروکسل په کنفرانس کې موافقه پرې کړې وه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په دې 2 ورځني کنفرانس کې به د نړۍ د څه باندې 6 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي او د څه باندې 150 نړیوالو مؤسسو استازي ګډون وکړي. په دې کنفرانس کې د ګډون لپاره افغان ولسمشر او اجرایه رئیس دواړه د سویس جنیف ښار ته رسیدلي دي. له نوریاس نوري څخه په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د افغانستان جمهوری ریاست د دې کانفرنس لپاره د بشپړ تیاری او خبر ورکوي او وایي چې حکومت د هغو ژمنو ډیره برخه عملي کړې چې د 2014 میلادي کال د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې سره کړې وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري وایي افغانستان خپل ژمنې لږ تر لږه په سلو کې شپې ته عملي کړې او د جنیوا په کانفرنس کې به پر دې خبرې وشي چې کومو ستونزو په بشپړه توګه د کړو ژمنو د عملي کېدو په لاره کې خنډونه جوړ کړي وو. د جنیوا کانفرنس بچی مشري افغانستان او ملګری ملتونه په ګډه کوي د افغانستان د حکومت لپاره یو فرصت و چې نړیوالو ته یو هر اړخیزه ستراتیژي وړاندې کړي. داسې ستراتیژي چې لمخې دا هیواد له اقتصادي پلوه په څه ډول او کله په خپل ځان بسیا یا په پښو درېدلی شي، او هم به د ښځو د پیاوړي کېدو او له فساد سره د مبارزې په ګډون په مختلفو برخو کې ژمنې کوي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به د کانفرنس ګډونوالو ته د خپل لاسته راوړنو په اړه معلومات او هم دا پیغام ورکړي چې افغانستان د دې وړتیا لري چې په مرستو تړلې هیواد څخه د نړیوال ټولنې پر یوه اغیزمن شریک بدل شي.
پیغام عمده ما افغانستان د دې کشور
زموږ عمده پیغام دا دی چې افغانستان کولای شي د یو اړمن هیواد نه په یو اغیزمن نړیوال شریک بدل شي، او موکیل لرو چې مرسته کوونکي هیوادونه به په راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان د بازار موندنې او پانګې په برخه کې مرستي وکړي.
د افغانستان لپاره 2023 کال مالی پلوه په خپل ځان د بسیا کېدو یا په پښو درېدو لپاره هدف ټاکل شوی دی. ټاکل شوی چې په بل د 2020 میلادي کال په کانفرنس کې به له افغانستان سره د نوي مرستو ژمنې وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما هیله مند چې د جنیوا په کانفرنس کې به چې سبا یې اصلي ورځ ده، پر دې سربېره چې ګډونوال یوه ګډه اعلامیه خپروي، د افغانستان حکومت وکولی شي نړیوالو ته قناعت ورکړي چې د اصلاحاتو، د ډیموکراتیکو پروسو او پرمختیایي چارو په برخو کې پرمختګونه کړي او نړیوال دور سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د یو نامه په وینا د مخکنیو د افغانستان په اړه د توکیو او بروکسل د کانفرنسونو په څیر چې نړیوالو له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرستې ژمنې کړي دي، په دې کانفرنس کې له افغانستان سره نوې مرستې نه اعلانېږي، بلکې تر ډیره به پر هغو پالیسیو او ستراتیژیو تمرکز کیږي چې پر نړیوالو مرستو د افغانستان اتکا له منځه وړي. د جنیوا د اصلي غونډې ترڅنګ د سولې د فساد په وړاندې د مبارزې د بشري حقونو او د ښځو د پیاوړي کولو په ګډون د افغانستان د مختلفو برخو په اړه له لسو زیاتې فرعي غونډې هم نن او سبا جوړېږي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې د خپل سر وسلوالو یو قمندان عبدالغنی علی پور له توقیفه په ضمانت خوشی شوی. نوموړی چې د یوې وسلوالې ډلې په لرلو او د خلکو په ځورونه او په زوره د پیسو په اخیستو تورن دی، د نیول کېدو په وړاندې پلویانو د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې قهرجنې مظاهرې وکړې. نوریاس نوری په دې اړه د کورنیو چارو وزارت له مرستیال ویان نصرت رحیمی سره مرکه کړې. ښاغلی رحیمی په پیل کې د علی پور د خوشی کېدو په اړه وویل:
کله چې د علی پور هغه لومړني تحقیقات بشپړ شول، هغه موقتا او په معتبر ضمانت باندې له بنده خوشی شوی.
په دې باندې ډېر تورونه لګول شوی چې غیر مسؤول وسلواله ډله لري او وسلواله ډله یې هم له بشر له حقونو باندې له تیرینه نیولې او د غرض د غلاو او نور مواردو تورن و. یعنی له دې مخکې د قضیې په اړه تحقیقات شوی چې دی تورن شوی و او د هغه د نیولو لپاره اقدام شوی و. یعنی دغه په دې ګول سوي تورونه جديد دومره نو
وګوره، یو هغه اسناد چې حکومت خپل په باندې لري، کوم اسناد چې مختره رسیدلې دي، یو هغه چې خلکو په باندې لګول الزامي په دوه صورتو کې مکلفیت د درلوده چې د خپل حاضر شوی او عدلي او قضایي ارګانو ته خپل ځواب ویلې او خپل ځان د پاکوالي په خاطر د خپل اقدامات درلودلې وای، خو دا دې ته حاضر نشه او د حکومت له اوامر او تمرد وکړه په دې اساس امنیتي ارګان مکلف شول چې هغه حضور باندې د قانون مطابق ونیسي او د قضایي ارګانون ته د قانون په رڼا کې دای راکش. په دې اساس هغه ټول تورونه چې بده باندې وو او شادي هغه به دای ځواب ورکړي، دای یعنی په بشپړ توګه د تبرات نه دی ورکړل شوی، یوازې په ضمانت معتبر ضمانت دای خوشی شوی. زمونږ نیته خاطر ده نشوې دی ورسره د یو قضایي ارګان نه بده من بشپړ ته خوپې کچیرته په دې باندې جرمونه ثابت کیږي، د افغانستان د ټول نافذ قانون پرانا کې به د سر جدي خوني برخورد کیږي.
لدی مخکې چې د همکاري نه کړی چې په دې باندې لګول شوی تورونه په خپل نه د حاضر شوی چې امنیتي ادارو یا هغه مرجوته چې مسول مرجی دی خپل ورشي او خپل ځان سپین کړي، آیا اوس د دې ضمانت کیدای شي چې په دغه ضمانت چې دای خوشی شوی دای به بیا کسباره غوړی د تحقیق لپاره دای به خپل راشي؟
دقیقا د ټولو موضوعات او ټول اړخونه سره سنجول شوی دی او وروسته په دې برخه کې اقدام ترسره شوی.
د ورسته یو مظاهرو په ترڅ کې ډیرو کسانو ته مرګوب لا وخت په تیر بیا د پولیسو لیکو ته ډیر کسان ټپیان شوی دی، د غرض د 5 کسانو د وژل کېدو خبره هم شوې ده. له دغه ورسته یو اخو ډب ډکو مظاهرو سره دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې ممکن دغه فیصله چې دای آزاد شوی دی د سیاسي فشارونو په نتیجه کې دولت د تغاړی هي وي او د خوشی کړی وي تاسو وای
په هیڅ واجه کچرته سیاسي فشارونه وای او غوته به افغان حکومت او امنیتي او عدلي او قضایي ارګونو غوته لا پای کنه وای ته چې مخ کې خپل خبرو کې ویل اوس مهال د معتبر ضمانت خوشی شوی دی او لومړني تخات هم بشپړ شول کچرته لومړني تخات نه وای بشپړ شوی د دې مجال نه درلود چې لبند خوشی شي د اوس هم د امنیتي ارګونو تر نظارت لاندې باوجود چې د خوشی شوی دی خو قوي معتبر ضمانت د هر وخت چې امنیتي او عدلي او قضایي ارګونو وګړي د حاضري
د کورنۍ او چارو وزارت مرستيال ویان نصرت رحیمی ول ازادي رادیو سره په خبرو کې او اوس په لویدي زو رسپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي چې ملالی بشیر چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه د کابل په لویدي کې لاریونو ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي چې سلګونو هزاره افغانان ل دوه ورځو راهیسې د ملیشه قومندان د نیول کېدو پر وړاندې سرکونو تراوتلي. د لاریون پر مهال د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ په نشټو کې د شا او خواصلو پولیسو او لاریون کوونکو د ټپي کېدو ادعاوې سوي دي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې افغان حکومتي ځواکونه ل کلونو راهیسې له طالبانو سره په جګړه بوختي، حکومت همدارس د طالبانو ضد خو د حکومت له کنټرول د باندې وسلوالو قومندانانو سره هم لاس او ګریوان دي. د یکشنبه په ورځ د ملیشه قومندان علي پور د نیول کې دوه خبر لخبرې دو سره سم اعتراض کوونکو لاریونو نه پیل کړل. مقاله یادونه کوي چې علي پور له غور ولایت څخه په اکتوبر میاشت کې د عملیاتو پر مهال وتښتید او حکومت د بشري حقوقو پر ضد د جرایمو په تور د نومبر میاشت په 15مه ونیو. مقاله د کابل د پولیسو له قوله لیکي چې لاریون کوونکو د پولیسو پر موټرو حمله وکړه او پوسټو ته اور ورته کړ چې په اکسل عمل کې چارواکو د لاریون د مخنیوي لپاره اضافي امنیتي ځواکونه سیمته ولېجل. مقاله د لاریون کوونکو له قوله لیکلي چې دوی بیره لري اسلامي دولت سختريځي به هدف وګرځوي چې مخکې هم د شی افغانانو پر ګڼګونه ګڼ شمیر حمله کړې دي. ګارډین ورسپانې په فرا ولایت کې د پولیسو د تلفاتو په اړه لیکلي دي. ورسپانې لیکلي چې د یکشنبه په ورځ د پولیسو پر کاروان د طالبانو په حملو کې لږ تر لږه شل پولیس وجلسوي دي. مقاله د فراده ولایتي شورا د یو غړي د عبدالله قانی له قوله لیکلي چې وایي د پولیسو د مرستيال په ګډون څلور پولیس د یکشنبه په حمله کې ټپیان شول. مقاله د ولایتي شورا د یو بل غړي عبدالسمد صالحي له قوله لیکلي چې د پولیسو کاروان د پولیسو د نوي قومندان د معرفي کولو لپاره پر لار روان و چې په لشکرګاه کې د طالبانو تر حمله لاندې راغی. مقاله لیکي چې دا د طالبانو د هغه حملو د لړۍ یو برخه ده چې دوی هر ورځ په ټول افغانستان کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هدف ګرځوي. فورسز نتورک پرونی بیا له افغانستان سره د برتانیې مالی مرستو ته کتلې دي. برتانیې په افغانستان کې د خړو د کمښت او وچکالۍ سره مخامخ لکونو افغانانو ته د خړو پاک اوبو او پناځای ورکولو ژمنه کړې ده. برتانیې د امرستي په جنیف کې د افغانستان په اړه تر دوه ورځنی کانفرنس مخکې اعلان کړی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې شدید وچکالۍ شاوخوا 2 لک او 8000 افغانان بي ځای کړی دي. د برتانیې د نړیوال پرختیایي ریاست ویلي چې د امرسته به بي ځای سوی ته د خیمو او نور وسایلو په ګډون ډنۍ اسانتیا ورسوي. تر شپږو لکو زیات کسان د خړو لکمش سره مخامخ دي او روغتیاي خدماتو او پاک اوبو ته هم لاسرسي کم سوي دي. برتانیه دوهم هیواد دی چې له افغانستان سره تر ټولو زیاتې بشري مرستې کوي او په دغه هیواد کې تر اوسه 18 میلیونه پونډه مصرف کړي دي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان لوی درستیز وایي په پاکستان کې د دینی مدرسو له رخصتې دو سره په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو په شمیر کې هم زیاتوالی راځي. شریف یفتلی چې پرون د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه له رسنیو سره خبرې کولې وویل که په پاکستان کې د افراطي وسلوالو خوندي پټنځایونه نه وای وضعیت به داسې نه و. یوسف خان زدران له کابله په دې اړه نور جزئیات راکوي.
افغان دفاعي چارواکي په افغانستان کې د 2200 القاعده جنګیالیو په اړه د ځینو بهرنیو رسنیو شمیرې ردوي خو وایي د نورو مخالفینو دایمي کمیت نه دی معلوم. د افغانستان لوی درستیز شریف یفتلی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل په افغانستان کې د مخالفینو شمیر او فعالیتونه په پاکستان کې د مدرسو له رخصتې دو سره تړاو لري.
کمیت کې تورستا طالبان دیوی
هغه ترورستان طالبان بهرنی بنسټونه او د سیمې استخبارات چې په افغانستان کې جنگیږي دایمي ثابت کمیت نه لري بلکې شمیر یې جنگی فصل ته دی کله چې د پاکستان مدرسې رخصتیږي شمیر یې زیاتیږي لبد مرغه لکرخه پوری غاړه دوی امن پټنځایونه لري ستونزه دا ده چې دوی په خوندې ځایونو کې پناه اخلي دیوی کوم مخالفینو په گاونډي هیواد پاکستان کې خوندې پټنځایونه او ملاتړ نه لرلای د افغان ځواکونو امکاناتو ته په کتو تر اوسه هرو مرو ختمیدل خغلی یفتلی ویل د افغانستان په بیلابلو سیمو کې د همدې غواخونو د لمنځوړلو لپاره عملیات ترسره کیږي او د یوازې په تیرو څلور وشتو ساعتونو کې نه ځانګړي عملیات کړي دي د افغان دولت د مخالفینو د کمیت په اړه دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې ځینو غربي رسنیو په افغانستان کې د شاوخه 50,000 جنگیالو یو ویلې دي لدې دا سره پاکستان لدې وړاندې په خپل هیواد کې د افغان دولت د مخالفینو موجودیت رد کړي ویلې دي چې دوی په دې برخه کې اغیزمن ګامونه اخیستي دي دغه هیواد دا هم ویلې چې د ممکنه غواخونو د مخنیوي په خاطر یې افغانستان سره پر ډیره برخه اغزن تار هم غزولې دي لدې ټول سره پوزي کارپوهان بیا په دې باور دي چې پاکستان د تروریزم پر وړاندې دوګونه چلند کوي دلی های ګل سلیمان خیل ازادي رادیو ته ویل
اصل پاکستان د بانی ترشی بانی کوي د افغانستان دولت ډیره مشکل ده چې ترسو امریکا او نړیواله ټولنه او ناتو د افغانستان صادقانه کومک کوي کی او د مخالفینو په لمنځوړلو کې او هغه منابع چې مرز نه خارج وجود لري هغه لمنځوي نسی نو دا مشکلات په افغانستان کې موجود وي
دی وی د دې ترڅنګ نړیواله ټولنه ته خیي چې د پورته یادوندې خنو غوښونو د ختمېدو لپاره لا افغان حکومت سره مرسته وکړي او ځواکونه یې ښه تجهیز کړي
لازه د رادیو سهارنې خبري مجله اوري دی ولسی جرګې یو شمیر غړي چې پر قومندان د کندهار پر پخوانی قومندان جنرال عبدالرزاق د حمله د څېړنې لپاره کندهار ته تللی وای د دې پیښې په اړه څېړنې اتیا په سلو کې بشپړې شوې او ډېر ژر به یې نتیجې اعلان کړي د دې پلاوي غړو په کندهار کې یوې غونډې ته وویل د دوی په لټنو ښودلې چې د جنرال رزق په قتل کې یو شمیر کورنۍ کړی هم لاس لري صادق رښتینی راپور راکوي
د ولسی جرګې یو شمیر غړي چې د کندهار ولایت مقام د ورسي پیښې د څېړنې لپاره دغه ولایت راغلي وای چې د دې پیښې په اړه په لټنې اتیا سلنه بشپړې شوې او د ملي امنیت د چیلونو تر بشپړې دوه وروسته به پایلې اعلان شي د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون او د دې جرګې غړي حمید زلالي د دوشنبه په ورځ په کندهار کې د قومي مشرانو او مخورو غونډې ته وویل چې د جنرال رازق په ترور کې د سیمې د استخبارات په ګډون ځینې کورنۍ کړي هم لاس لري خو دوی په دې برخه کې د کوم چا نوم یاد نه کړ
یو آیات د ولسی جرګې طرف ته راغلی چې د سیمې د غفلتونه موجود دي غفلتان شوی دی باندې زمان کې داخلي دښمنان ډېر پیاوړي دي او څنګه دا وړي هوا دوام خپل کار کوي دا د خبرې په راپورته کولو کې چې دا د تاسو د اخري مو د سړي امریکایان په شاده ورسول بل په دې ادرس ور کې پلاکی بل په شاده ورسول په دې کې چې د ستاسو د بوتیکې استخبارات په خصوص دا رسول ګاونډیانو په کار کې ځکه د فیلم خو په څنګه چې نه پوزیکا سان چې نه پوزیکا سان ول چې ورته ولایت کې زه یو څه پروسیسي ول
د ولسی جرګې څېړونکو پلاوی د غراز هغه غنګو سیرت کړی چې ګواکي د کومندان رازق په جوړ کې بهرنی ځواکونه لاس لري د یادول وړ چې د کندهار په خوانی امنیه کومندان جنرال عبدالرزاق سلویش په ځمخ کې په کندهار ولایت مقام کې دننه د والدای وساتونکو لخوا د ملي امنیت د رئیس سره یو ځای په وسلوال بریټ کې وبجلسو په دغه بریټ کې د کندهار والی ظلمي بسا سخت پیسو چې اوس مهال په هین کې تر درملنې لاندې دي
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازی د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې دی او د یمن د حکومت له جک پړو مشرانو سره یې لیدلی څو د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې ورسره وکړي مارتین ګریفیت وایي دی هڅه کوي چې په یمن کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د جګړې ټول ښکېل اړخونه سره راټول کړي نوریاس نوري او په دې اړه تفصیل
د یمن د سبا دولتي خبري اژانس د راپور لمخې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ مارټین ګریفیت په ریاض کې د یمن د حکومت له مشرانو سره د سولې د احتمالي خبرو لپاره د تیاریو په باب خبري وکړي
د یمن مرستیال ولسمشر علي محسن صالح الاحمر او د یمن د بهرنیو چارو وزیر خالد الیمانی له خاغلی گریفت سره په دې خبرو کې برخه اخیستې وه. د راپور له مخې د ریاض په کتنه کې پر هغو اقداماتو چې له یاغیانو سره د اعتماد جوړونې لپاره چې دوی د سولې د هڅو په برخه کې څومره جدید هم بحث وشو. د نومبر د میاشتې له پیل راهیسې د یمن پر بندري ښار هدیده چې د حوثي یاغیانو په کنټرول کې دی د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف لخوا بریدونه زیات شوي دي. وروسته له هغې چې ښاغلی انګریفت د تېرې چهارشنبې په ورځ د بشري وضعیت د څېړلو لپاره یمن ته ولاړ، وضعیت یو څه آرام شوی و، خو په دې وروستیو کې بیا په ځینو سیمو کې نښتې زیاتې شوي دي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې په هدیده ښار کې له جګړو لاس واخلي. له حوثي یاغیانو د دې مهم بندري ښار د بیرته نیولو لپاره د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف او د عبدالربو منصور هادي په مشرۍ د حکومت پلو ځواکونو لخوا 15 میاشتې مخکې عملیات پیل شوي دي. له دې بندري ښار څخه یمن ته د خوراکي او نورو مرستو په سلو کې 80 واردېږي. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې د یمن 14 میلیون وګړي د لوږې له خطر سره مخامخ دي او په هدیده کې روانو جګړو په دې هیواد کې بشري ناورین لا پراخ کړی دی.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته به د ژوند رنګونه واورئ، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د سویس په ژنیو ښار کې د افغانستان په اړه 2 ورځنی نړیوال کنفرانس نن پرانیستل کیږي. په دې کنفرانس کې هغه ستراتیژۍ مرستې او پرمختګونه ارزول کیږي چې افغانستان او نړیوالې ټولنې په 2016 کال کې د بروکسل په نړیوال کنفرانس کې موافقه پرې کړې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د خپل سرو وسلوالو یو قمندان عبدالغنی علي پور چې د یوې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې په لرلو او د خلکو په ځورولو تورن دی، له توقیفه په ضمانت خوشې شوی. د برتانیا حکومت په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د خوراکي موادو او نورو اړتیا وړ وسایلو مرسته کړې چې اندازه 15.5 میلیونه پاونډو ته رسیږي. د اوکراین پارلمان پرون د هغه قانون مسودې ته مثبته رایه ورکړه چې له مخې په دې هیواد کې د 1.5 ورځو لپاره پوځي حالت جاري کیږي، او 50 نړیوالو مرستندویو ټولنو پرون له متحدو ایالاتو وغوښتل چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف سره هر ډول پوځي همکاري بنده کړي.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې راته وایي څه کاروبار کوي؟
غفار تندرونو ساسره شاګرد یم.
ته څه کار کوي؟
زوم دې سره کار کوم تندرو سره.
دوی ته څه کار کوي؟
ترکاری ورته وګوراوم، ترکاری مینځم، ترکاری ته بوا چم، تندور ورته صحیح کوم، تندور کوم، تندور ته کینم.
نو بیا خپل درس نه وای؟
نه، مونږ کور جلال آباد کې دل تراغلو.
مکتب ته بخنه تللای؟
مکتب کې وی دریم سم پنځم سم فمل.
زړه دی نه کیږي چې ځل بیا لاړ شي مکتب ته؟
زړه مې ولې نه کیږي، خو دلته مونږ هغه نشته تاسو ملاقات تلانه ما.
نه خو هغه خو جوړیږي کنه، که ته غواړې مثال نیم ورځ مکتب وای نیم ورځ کارو کې استاد دا درسره مني؟
ولا هغه پوښتم نه پوهېږم.
ته استاد ته ویلي دي چې زه غواړم مکتب هم وایم؟
نه.
یوازې ته کار کوې کور کې، که نور څوک هم شته؟
ما ورور دی، هلته ټیکسي چلوم دی لاند کې.
نو بیا ولې دغه هغه پیسې چې را ګټلې نه بس کې دي؟
هغه خپل ماشومان ته یې لبسیږي.
ته چاته ګټې؟
زه خپل مور ته.
کور کې نور څوک دي درسره؟
نور څوک نه دي، ما ماشومان دي.
څو روپۍ د ورځې ګټې؟
دلته ماته 500 روپۍ ورځې ورکې.
دا شونډې دې بیخي ډېرې چاودلې دي، دا ولې؟
ناروغ یم.
څه ناروغي لرې؟
داسې ما باندې تبره شم دښتې کېږي.
اوس هم ناروغ یې؟
هو.
نو بیا دلته چې راځې ناستې کار کوې، بیا څنګه ناستې؟ نو
کوو، نور بس مجبوري ده.
ته دلته راځې صرف دغه کارونه دې یاد کړل؟ دا کوې که مثال نور کارونه خرڅول وي، د کول وي، دام کوې؟
هو، هر څه کوو.
دیکھ دزده ده؟
دیکھ نه، دیکھ دلته نه کوو، کور نه راوړي دا اساس.
دا کار چې کوې دلته خوشحاله یې کنه؟
خوشحاله یو، نو کور کې نور چې داغه بیکاروي اوسې نور تا زړم تنګیږي.
مخکې څه کار کوو؟
مخکې وزګارو.
نو داغه پیسې چې کور ته وړې دم بس کېږي د ورځې 500 روپۍ؟
او
شي اخلي کور ته؟
همداسې کور ته ورکوم، ورچې کاغې دوه اغوستو.
ځان ته څه نه اخلي بیا؟
نه.
ولې؟
بس نه رام کور گزارم وشي.
نو بس ته دي خوشاله ژوند اوسې مننه.
ژوند اوسې خوشاله.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل په جنیف کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس نن پرانستل کیږي او ټاکل شوی چې په دې کانفرنس کې د افغانستان ستراتیژي په افغانستان کې شوی پرمختګونه او له دې هیواد سره شوی مرستې وارزول شي. افغان چارواکي دې کانفرنس ته ډیر زیات هیله مندي. د آزادۍ راډیو د نن ورځې په خبرونو کې به په دې اړه ځانګړي راپورونه مرکه او تحلیلونه واوري. نو له آزادۍ راډیو سره اوسېږئ. قدرمنو، د شپه د سهار 2:00 او 1:30 دقیقې د سلطان محمد سرور د بلې خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره په